یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزی آسیا نه بیا د جنوب آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوانه ځینې هڅې شروع شوي دي، لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی، او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو ترمنځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن په کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوی څلورمه ناسته په پام کې دی، او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوانه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوانه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
tande sangi
da zwanano khparawana
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راځي شو از خپل ملامت راتلم ز کمال لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت او 25000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل او هم نور خلک له مرګ ژوبې سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېره سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملکی مو وکړي. قدر من اوردونکو، تجربو ثابته کړی چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنون کې پیښه رامنځته کیدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي سره لدی چې زده هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډیرو کسانو ژوند ور نه واخلي. هغه په پایل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجونې ته خو موټر بخې نه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بله جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پام کوله. زما خپله څو ملګري وو موټر یې درلودل، یعنی زیاتره احتیاط یې کول. خو څو ورځ مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هېڅ احتیاط نه کوي. کله چې په لاره ځي د ننګرهار لاره چې ده ډېره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې ترافیکی حادثه شوی دی. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سړک ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو څوارلس کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکوي او لسانس ورکوي. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښې شوې و، تقریبا لس کسان مړ شوي و، یو څو کسان ډېر سخت تپي و. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي. د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي. هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي، د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. او ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو که دا مسله څومره وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه موټر خرڅېږي له هغه ځایه اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر تاوان ورکړي له چا نه چې راوستلی، دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړې وي، نو حتمن په ترافیکي پیښه کې خو مڼې نه ویشل کېږي، حتمن دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اسم دغه پیښه ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کورنۍ ته د لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هماغه مقابل لوری راځي بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبره هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسلسه یا دا موټر نه چا دی څنګه نه دی، نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي، هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي. دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي غږوي چې هغه په دې کې نور جم و جوش را پیدا کوي، نو بیا په ځان نه پوهېږي. له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي، همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلولو په برخه کې، لکه څه ته ویل چې د یو سړي هماغه سر و کار له همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي، او دې برخې ته پام کړی دی، او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغې برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې د هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولی، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجې خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او که ځوانان وي او که کم عمره وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چېرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقی لږ دی ما نه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه څه رقم موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. خو دې ته مفهم نه یي چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند له منځه وړو یا خپل ژوند له منځه وړو یا ځان مایې وکړو، لاس په خپل ماتو سترګړندو. عمده لامل چې د دې بې احتیاطي ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دي عموما که زه وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار له ښار نه او په دغه شان لوی لوی ښارونو نه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودوباش کیږي، ځکه چې د ښکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې ځي. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حساب او 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاط ځغلي، او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو ملتونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهڅوي، او یا ترې داسې یو هغه مسؤلي ډریور د دې نه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بې لارې نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان بې سره په سړک باندې ځي نو خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نورو ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوي وي چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوئ. ولې مو نه دي غوښتي چې ورسئ هلته امتحان ورکوي او دا اسناد واخلئ؟ او کله چې تاسو سړک ته وځئ، آیا تاسو نه پوښتنه نه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې یاره 50-50% خلک چې دي تر ټولو همدغه شانې زموږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نورو نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو، هغه ځکه چې مونږ تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کو مونږ ته چا ویلې موټر رانه شارک ته ویسی یا رانه بندي کی یا خپل پارچه را کی راته هغه ترافیکي اصول باندې نقدي جریمه کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینو یا لاړ شو او هغه مرجع ته حاضر شو یا کورس وای یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې مانه دي لیدل، خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې دي د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسي ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي، موټر چلول زده نه وي، موټر تکینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاست؟ څه ډول پیښې دي لیدلې؟ څه ډول پیښې دي اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سړکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي. او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول، که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم، دوی په لاره باندې که د ورځې درې کرت لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بیا احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سرک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ او ستاسو د کابل سرک چې دی، خو که زه ووایم د شپېتو نه تر 50-55 پورې د دې سپیټ لپاره دا سرک جوړ دی، حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې، یو سل څلوېښت سپیټ وهي، طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړی، الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې، زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سرک نه عمومي سرک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستې او په سرک باندې ډېر تیز راخوشو. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم، خو مې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې دا په سرک باندې یو اندازه پاتې وو، هماغه وو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد، زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو، موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه، زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه، د رینجر نه یو سراچي موټر سره ولګېد، په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله، د دې علت څه وه؟ کوم ځوان زده یې چلاوه، زده یې نه وه، کاسې کله کله تخنیکي عوارض مې
کورلا موټر خاوند و. دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دواړو بې احتیاطي وه، ځکه چې سړک دی دواړه قبضه کړی او له یو بل نه کوشش یې کوو چې یو بل نه کراس وکړي او مخکې شي، نو سړک ټول دوی قبضه کړی و. مونږ ته دا موقع نه برابرېده او سرعت کې را روان و، نو مونږ کوشش کوو چې د دوی نه ځان بچ کو مونږ د دوی سره سپیډ نه واه خو ځان بچ کو اغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر تر ورسېدو لارې قید و نور موټر مختار روان وي دا مجبور شو زما موټر یو واه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو په دغه وخت کې زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډرایور و کچیرته اغه لګم د اوسلې نه کار اخسته وي د احتیاط نه کار اخسته وي نو دغه پیخانه رامنځته کیدله
بیر تاسو موټر بیر ستر ته جوړ ک
که ترافیکو ته راځي شو ز خپل ملامت راتلم ز کمال لسنس نه درلود اغه لسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې مونږ دوانه ملامت 25000 افغانۍ ځانمن شوه او پاغه کې نو بیا یو اندازې پیسې په ما باندې راغلی او درې برخه پیسې بیا غوړ کړی
ښه که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حق تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غونډې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي اغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید د بڅومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب تکینی ځکه چې موټر داسې یو شاید چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلي نو دا یو عادي خبره نه ده چې منګ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډیر پام لرنه او ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی یو مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډیر کم دي دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي نو د ځوانانو څخه مې هیله ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خاډي او کې خوشاله او کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراد کړي هغه به تړل دي هغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس او سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تک دی چې هغه کوم ترافیکي مسافه هغه باید مراد کړي ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې تور پسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراد کړئ او ترافیکي اصول مراد کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراد نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالي ولري او نو به دغه شان بد پیښه شاهدان کې ګل کمنګ شاهدان شي
بله دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري ځکه تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري چې تصمیم لري اسناد اخلي لږ وروسته به ډرې وري کوي که څنګه
تقریبا هم دا پلان لرم چې او په هڅه کې ما چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرې وري کورس دا یعنی نو ځنه ور په ډرایوینګ باندې خپل فویګم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځکه موټر چلاولل نور په هر سبه نه فویګم خو هغه ترافیکي اصول او اشاره او ټیکسي د تمځای او دغه باندې زنه فویګم زبا د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوې نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسي وانی ونه کوم موټر ته کینه نه ما ځکه چې بلې وی باندې پیښه شاید نشم
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام د ازاده رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. نن سه‌شنبه ده او د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازاده رادیو خبريږي. پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجره مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجره یا لورنی حجره په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرفیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونه په دوام د اتم ټولګي درسي سات پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوي ولوستي. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبت ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. له ښوونکي به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضایع ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات چې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګیست. د نهم ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفس سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفس سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږدل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو لپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسو ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو لپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، د مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. د هغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده، د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبة الریې یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري. د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وارې تیریږي. د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وارې هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی. موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلي یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي؟ دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبة الریې یا ترخیا ته راځو. دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبة الریې لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. په کښته برخه کې ترخیا په راسته او چپه برانشونو باندې ویشل کیږي. راسته برانش چې دی هغه راسته سږي ته داخلیږي، چپه برانش چې دی هغه چپه سږي ته داخلیږي. دغه ترخیا ده موږ وویل چې کله دی سږي ته داخلیږي په راسته برانش باندې بدلیږي او په چپه برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده اسپنجي ډوله؟ دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی. د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان یې هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې د حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق ست. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وختي هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد کاربن ډای اکساید اضافي مواد چې دي هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼې ته ورکوي تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس د عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولس څخه تر شل وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی، دا بیا کیدلی سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی تر ډیره حد پورې. کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوصل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اطراف منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
Shin khalein adamalo ma